السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې انخته او هدفي بریډ کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته په خواني وزیر اعظم عمران خان ته عبوري ضمانت د راتلونکو میاشتې تر ومه نیټه غزول شوه او ملګری ملتونه وايي افغانستان د طالبانو واک تر لاسه کولو راهسي دغه هیواد کې ل یو زر څخه زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن د میرعلي په زیرکی کلی کې د دوو قبیلو ترمنځ انخته کې دوه تنه وجل شوي او څلور جوبل شوي د میرعلي تحصیلدار غنی رحمان مشالی ریو تویل چې په زخمی شو کې دوه خزي هم دي نو مولي زیاته کړه چې د انخته د ځمکې په سر شوي چې پکې دواړو قبیلو د یو بل ځنې کورونو ته ور هم اچولې ده په سیمه کې تنظیمي چارواکو بیا ویلي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دزبندۍ لپاره حسي روان دي د یو بل خبر لمخې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یو تن په هدفي بریډ کې وجل شوې د میرعلي تانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوې تن حبیب خان نومېږي او پرون په میرعلي بازار کې مخپټو وسلوالو ډزې کړې دي پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف ریپورت درج کړی دی د بلوچستان زیارت سیمه کې تیر شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلې بار اتو ټرکونو ته ور اچولې د زیارت ضلع مرستیال کمشنر عبدالله طارق پرون نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د زیارت په مانګي سیمه کې شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په وخت د هرنایي مرستیال کمشنر عارف زرکون هم په دغه ځای کې په ګاډي کې روان وو ناپیژندلو وسلوالو په ډزې وکړې چې ترې نوموړی روغ وتلی دی د دې پیښې پر ضد نن په هرنایي کې د سیاسي ګوندونو اتحاد لخوا کار بندیز دی دوی له حکومت غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ کسان دې ونیسي ګاډو ته د اور اچولو په مرستیال کمشنر د ډزو ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې چارواکی وایي نن د بنو د یوې مدرسې چت پریوتو په پیښه کې درې زده کوونکي مړه شوي او دوه ژوبل شوي دي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي وقار خان مشال لیړی وویل چې د بنو له کاشو پله سره نږدې د دې مدرسې ودانۍ کچوه او تر باران وروسته وغورځېده نوموړي زیاته کړه چې د چت تر ملبې لاندې ګیر کسان یې راایستلي دي د جون په 15مه هم د بونیر په تخته بند سیمه کې د تیز باران د وجې یوه ښځه وجل شوې او شپږ کسان ژوبل شوي وو دارا د مردان په غړی کپوره کې د کور چت د پریوتو لوجي و خزه او شپه کلن زوی یې جوبل شوی بولته په پنجاب صوبا کې د هند پولیس تسیر ما په ناروال ضلع کې د جون په 16 ما د تندرونو د پریوتو په جدا جدا پیخو کې د یوې خزه په غړون 15 کسان وجل شوی او څلور نور جوبل شوی وو د پاکستان په خواني وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت د جولای تر 8 غزبل شوې ده نوموړي نن په لاور کې د جنا هاوس په غړون په دریو مقدمو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو په عمران خان په جنا هاوس عسکري ټاور او شادمان پولیسټاني د حملو مقدمه درج شوې نن دا اورېدنې پر مهال جج اجازه احمد بوټر په دریو واړو مقدمو کې د عمران خان عبوري ضمانت د راتلونکو میاشتې تر 8 پورې وغځاوه د مې په نه احمد القادر ټراست په نوم د غلې په یو قضیه کې د عمران خان ترنیول کې دوه ورسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف په لویانو مظاهره وکړه او په پوځي تاسیساتو ملکی او شخصي ودانیو ته زیان ورساوه د پاکستان حکومت د دې په خطور د تحریک انصاف په مشر پوري کوي خو عمران خان دا تور ردوي بل خو د پاکستان پوځ د جون په شپږشتمه ویلي چې د مې 9 او 10 په خو په تړاوي د یو لیفټننت جنرال په ګډون درې افسران له نوکرۍ لرې کړی او د زنو نورو پر ضد یې پلټنې مکمل کړې دي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د افغانستان په خواني ولسمشر اشرف غنی طالبان په سیاسي ناتواني تورن کړی ویلي دي چې د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو نورو سیاستوالو لواسه پورته ده محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماخام خبره شوه د مشروع نظام په زر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړي غنی دا کړي پرته لدی چې ځان ته سوغ واړي چمتو دي چې په خپل نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي هغه وایي
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام سر جوړ او قانونیت تامین شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دي چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم. په خپله نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړو.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانون دی. طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې حکومت یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او بل خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جون په 28 په یو ریپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په 14 د تشدد په نورو پیښو کې له زرو زیات افغانان وژل شوي دي. یوناما په ریپورت کې زیاته کړې چې د 2018 کال د اګست نه د روان کال مئی میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2009 زخمیان شوي دي. د ریپورت له مخې زیاتره وجنې چې له 100 ډېرې دي په جماعتونو د زده کړو په مرکزونو او مارکیټونو کې د ځانوجونکو حملو په ګډون د بارودي موادو چاودېدو په بیلابیلو پیښو کې شوې دي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واوري. د بلوچستان زیارت سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کویلې بار یو شمېر ټرکونو ته وره چولې ده. ورسته حال درکو په کورما کې پولیس د تګ راتګ د لارو د خوندیتوب ادا کړی ده، خو خلک مطمئن نه دي دوی څه غواړي.
نو زه دا غواړم د خپل حکومت نه پر زور مطلبه کم چې موږ ته د پلیارې کې امن روکړی شي، موږ دې محفوظ کړی شو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د جون تر 13 د بارانونو ترڅنګ د سخت توپان او غلې خبرداري ورکړل شوې. د ژغورنې د ادارې چارواکي وایي خلک ورسره د بیړنۍ مرستو لپاره رابطه کولی شي.
د پی ڈی ایم ایمرجنسی آپریشن سینٹر سلیری کی ٹیم مکمل فعال دے. عوام د سکه قسمه بدی پیخه اطلاع زمون فری ہیلپ لائن یو او 00 باندې هم ورکوي شي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د زنو وفاقي وزیرانو په شمول 250 تنه د حکومت په خرچه د حج لپاره سعودي عرب ته تللي، خو ځینې دینی عالمان وایي دا ښه کار نه دی.
اولنی خبر خدا ده چې د دوی سره استطاعت هم شته دی، نو باید چې په خپلو پیسو باندې دا وکړي. خو هغه یو ځل دوی کړی دی، نو په دوی باندې دوباره لازم نه دی. د عوامو پیسې لګول داسې بې درېغه، نو دا مناسب نه دی.
او ملګری ملتونه وایي تیرو نږدې دوو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او سلګونه نور جوبل شوي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا غړی خبري غړی وړاندې کوو. او په دې کې ورزو اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، بیگا د شپې د بلوچستان په زیارت سیمه کې ناسرګندو وسلوالو د کویلې بار اته ټرکونو ته اور اچولې ده. په دغه موقع د سیمې مرستیال کمشنر هم په دغه خواوشا کې روان و چې ناپیژندلو وسلوالو په ډزې کړي، خو هغه ته روغ وتلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دواړه پیښې چا کړي دي یا چا ذمواري منلي. البته حکومت د دې پلټنې پیل کړي دي. په تیره ګړۍ کې د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین یې په اړه تفصیل راکړی دی.
دا پیښه د بلوچستان د زیارت منګي سیمه ده، او تیره شپه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا هغه وخت و اتو د کویلې چې بار لاریانې وي هغه ته ور وکول شوی دی، او د هغو پر ټیرو باندې ټکان شوی دی. کله چې دا لاریانې د ارنایي ضلع څخه کویله راخیستې وه، او د زیارت څخه به د تیرېدو وروسته دوی تلې پنجاب ته، ځکه چې د دغه کویله د پنجاب په بټیانو او کارخانو کې استعمالیږي. دغه وروسته چې کوم ځلیي چارواکي دي هغه د پیښې ځای ته رسېدلي دي، او هلته چې کوم روډ بند و یا سړک بند و هغه خلاص کړی دی، او دغه وروسته بیا دوی د پلټنې کار هم پیل کړی دی. تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته د سیمې خلک دا وایي چې حکومتي چارواکو دوی ته دا ویلي وو او دلته پر د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا باندې هم د ځینو ناڅرګندو لخوا دا ویل شوي وو چې کومې د کویلې لاریانې دي هغه خو یو پر کویله باندې پر ټن باندې وسره دي عسکرو ته 230 روپۍ ورکوي. دغه ډول چې کوم هلته په سیمه کې د دوی په خبره وسلوال دي هغه هم پیسې جن اخلي او اوس بیا دوی ته دا ویل شوي دي چې پر 5000 پر یوه لاری باندې پکار دی چې دوی هغه ته ټیکس یا بتا ورکي او نو هلته د دې څخه لمخ هم پر دې خبره انکار شوی دی. یوه میاشت لمخ هم دلته پر دا ډول لاریانو باندې ټکان شوي وو پر ټیرو باندې خو چا اور نه ور کړی خو دا ځلې اور ور کړی دی قسم په دې کې ځاني زیانه دی اوښتی خو د ځایي خلکو یعنی د ارنایي د کویلې د کاروباریانو د سیاسي خلکو د هغه دا وایي چې په دې کې د کروڑو روپۍ کویله چې د سیزل شوی د لاریانو ته نقصان اوښتی دی او د دې په ضد نن په هرنایي کې چې دی احتجاج هم شوی دی او نن ماښام چې دی یوه احتجاجي مظاهره کېږي د ټول سیاسي او د تجارت د تنظیمو لخوا او په دې کې دوی دا غوښتنه کوي چې حکومت یو طرف ته د دې څخه د ټیکس اخلي د کویلې او د بیا او په کار دا دی چې حکومت د دې د تحفظ لپاره چې د انتظام وکړي که څه هم تر اوسه د حکومت لخوا د دې د خبر نه کاغلی خو د بلوچستان د پی این ډی چې کوم وزیر دی سینیر وزیر دی نور محمد عمر په خپل یو بیان کې ویلي دی چې دوی د دې پیښې په کلکه غندنه کوي او دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي او دغه ډول د اسیسټنټ کمشنر زیارت چې دی هغه هم د مشالیرو سره په خبرو کې دا خبره وکړه چې موږ تللي یو سیمه کې مې اوس امنیت ټینګ کړی دی او چې کوم کسان په دې پیښه کې تورن دي دغه پسې په غرو کې اف سي تللې ده خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم تر اوسه ایویډلې دغه وروستۍ پیښې مواري په خپله غاړه اخیستې.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه دي که څه هم په کورمه کې پولیس وایي چې د تاګ راتګ لارې خوندي دي خو هلته میشت د منګل قام خلک وایي په ګاډو یې ډزې کیږي او مجبور دي چې په قافلو کې له یو ځایه بل ځای ته لاړ شي. د دوی په خبره د سفر پر مهال یې حکومت ساتنه کوي خو دوی له حکومت غواړي چې د دې مسلې یو مستقل حل راوباسي. د جون په 28مه د کورمې په بالش خیلو کې د حکومت په سرپرستۍ شوي و جرګه کې د کورمې سنی او شیا دینی عالمان د امنیت لپاره په ګډ کار سلا شوي وو. د کورمې امنیت تر هغه وروسته خراب شو چې د مای په سلورما په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو اوسیدونکو وجر شو. دغه وروسته یو شمیر پاره د لوکسانو د تریمنګل د جنکو په سرکاري خوندزي کې سلور استادان او درې مزدوران وجل شوي. کسان د شیا ورور ولای سره تعلق درلود. دغه وروسته حالات خراب شوي دي. تفصیل د تاریخ اورګزی ریپورت کې ورو
په کورما کې د مقامی علماو متحده شورا له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې موجود ټولې د تګ راتګ لارې محفوظ کړل شي. د شورا یو مشر مفتی نورباشا پر 25 جون په صدقه کې د علماو شوي غونډې ته د خپل خطاب پر وخت ویلي دا وخت یاد کوم په لارو په آزاد سفرونه نشي کولای چې دغه صورت حال کې یو خو هغوی ته مشکلات پیدا کړي نو سره د سیمې امنیت هم لمنځت لشي.
ګېدو د کاغاب ګوبزانا د کاغاب سرسرنګ د تری منګال د سپین شګه د مقبلو کلی دی آمدارنګ بشیرات هغه څو کلی دی ورکی دو کلو کې خوراکي اشیاء او کمای دی. مونږ اپیل کوو سید نه مخکې مخکې هغه تلیار یا پر امن جی هغه ته خوراکي او دوای ادویاتو فوری طور باندې انتظام وشي چې د کور می امن مزید خرابېږي نه.
د منګل کوم لا پړچینار شاوخوا 40 کیلومتر لري د نور غرزدل په لور لا افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو علاقو کې ژوند کوي چې هغوی تر خنړی بریدونو پس په برا کورما کې پر لارو تګ راتګ نشي کولای. کچو هم حکومت په کنوایانو کې د متعلقه قوم خلک بوزي او رابوزي خداسي د هغوی د تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي. د منګل قوم یو مشر حاجی خیال نواز منګل مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي پر احتجاجي حکومت د شلو امنیتی پوستو لګولو واده وکړله خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوی او لارې لا هم غیر محفوظ دي. منګل دا الزام هم لګوي سو واره پر ګاډو په پیوړ کې دزي او گزارونه وشول چې پر دغه دوی خپل علاقو ته بخپلا نشي ورتلې.
خو موږ متربي تر اوسه پورې ونه مینل شو او نه موږ تلیاره خلاصه کړای شو، نه موږ ته چې کوم چک پوسټونه روکړي وو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو. هغه سره ویم نلګیده، نو زه دا غواړم د خپل حکومت نه پر زور مطلب کم چې موږ ته دې په لیارې کې امن روکړی شي، موږ دې محفوظ کړی شو.
په کورما کې هله یاد کوم له دغه صورتحال سره مخامخ شوی چې د بره کورمې په نورکی کې پر څلورم مئی د ګیدو یو تن تر وژل کېدلو پس په تریمنګلو کې ځینې کسان سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته څلور شیا استادان او درې نور تنان ووژلو. د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیه مشر عنایت علي توري وای په بره کورما کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او نه یې څوک په نښه کړي، خو که یاد کوم د خپل یاري لکه بل سفرونه نه کوي نو په دغه سنه شي ویلې.
زه ټول حکومت آیا زه سنی مشر ته آیا څو یا سنی مشر آیا حکومت چې د توري طرفه دا مطلبه شوي دی څه ته تری منګالو نه لیاره بانکا بالکل نه ده شوي
بلخوا د پولیسو ضلعي مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي په سیمه کې داسې ځایونه نشته چې لارې تړل شوي او یا چاته پکې خطره وي، البته که څوک کنوایانو کې ځي او راځي نو پر هغه څه نشي ویلی. عمران وایي په لارو کې د خلکو حفاظت ذمواري پر حکومت ده او که څوک چرته ځي نو پر تلوی هیڅ پابندی نشته. چارواکي دا هم وایي کله چې خونړی پیښه وشولې نو په لارو کې د خلکو حفاظت په خاطر گشتونه شروع کړل او ځای پر ځای امنیتي پوستې هم لګولې او زیاتوي دا وخت ټولې لارې محفوظ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندرې جادوګری
په دو نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورجو د مشال ریډیو یو بل ریپورت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید پرون له بند خلاص شو. د ډېر اسماعیل خان سیشن جج عدالت پرون د هغه ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي چې له خپل خوري سره یو ځای د جون په 14 نیول شوی وو د منشیاتو درلودلو مقدمه جوړه شوې وه، خو مسید دا تور رد کړی وو. نوموړی د بشري حقوقو فعال دی چې تر ډیره په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو او له هغو سیمو د لادرکه شوو کسانو په اړه معلومات راغونډوي. په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علمزیب مسید د منشیات په مقدمه کښې د ډېره اسماعیل خان زندان نه راخوشي کېدو په وخت مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو له طرفه د ګرفتاري نه پس د پاکستان خفیه ادارو کسانو تشدد پکړی دی.
تقریبا نر ورځې مخکې زه د خپل کور نه شپې چکړل، پاره بعد زه یو پرایویټ ځای ته یووړل چې پاته په موږ باندې تشدد وشو. دغه کوم انټلیجنس ادارې دي دا څوک حقېدلی شي خو د هغې طرفه نه و، د پولیسو طرفه نه نه د چار څه خبره وه، نه څه منشیات خبره، بلکې موږ ته دغه خبره کړېدله چې ته چې د کوم فعالیت شریک کړی دی دا فعالیت چې کوم دومره راخواشت دی. نو پانه بعد چې کله زه د سره دا جوګانه شول چې د سره زه دا خبره ورسره ومنه چې زه د خپل فعالیت نه زه کارور شو، نو د دې حسابو زه پولیس تابر کړل. پانه بعد په موږ ته پته ولګېدله چې موږ د چار څه مقدمه لګولې ده. موږ سره دغه د مو خوریه دی او دا خوریه د هاکی پلیئر هدای دغه زه چې چار څه یې نوم هنه ویار ودلای.
د تشدد کولې وخت علمزیب مسید د پاکستان خفیه ادارې کسانو ته سزا ورکړی و، دا هم د علمزیب نه وروي.
مو دا ورته وویل موږ دومره ظرف شته دی چې کچیر په موږ څوک دا ثابت کړو چې دغه یو خبره دا یو پوسټ یا دا یو ټویټ د تهذیب نه بهر ته وکړل، د اخلاق نه بهر ته وکړل، د آئین او قانون نه بهر ته وکړله. دا مو ته هغه کس زو د غوړې دنجونو مافي غوړې د تو څه خو څه کېستای، خو یک یو خبره یو کنټینټ یا مو دا نه وشول چې دا شی غلط وو. خو خالي دا ویل چې پوسره نشته حکم دی چې مثال دغه سړی تو څه پوي کېستای، خو دا پوي اول خو شهرم د کړی دی قسم په خدای چې د خپل خبره نه او د خپل د حقوق نه او د خپل قوم د حقوق نه په یکو قدم حاضر پر څټ نشي.
علم زیب ماسید دا هم ویل چې د پښتنو حقوق وشتنه د پورا و خپل مبارزه جاری ساتي.
میشه مسائل حل کول هوډي میشه د چا سره داسې سار ټکر نه هوډي چې پاغ باندې و کوم ته نقصان وي او ملک ته نقصان وي. د میشه د خپلیت په غرنګ وي
دا د هم یوداوی چې علم زیب ماسید او محمد سجاد د ډیرا اسماعیل خان صدر تانه پولیسو د جون پشپوڑا سما مقصدان مال گرفتار کړی وی او د صدر تونه پولیسو لطرفا په لسم جون درج اف آئی آر کښې ویلي شوي وی چې علم زیب ماسید او محمد سجاد یې د روډ په اوړه گرفتار کړی دی او د گرفتاری په وخت یې 1030 ګرامه چرس هم ځنې برامد کړی دی. خو د ډیرا اسماعیل خان عدالت سیشن جج لطرفا په 26 جون د منشیات په مقدمه کښې د علم زیب ماسید او محمد سجاد ضمانت منظور کېدلې. ناپاس 13 ورځې ماشوم مال علم زیب ماسید او د ده خوریې محمد سجاد ډیرا اسماعیل خان زندان کښې د لاس ورځې بند تېرولې ناپاس خوشي کړي شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې د افاتونو په وخت د ژغورنې اداره ریسکیو 112 وایي چې د تیرو څو ورځو سیلې او باران د صوبې په یو شمېر ضلعو کې ځاني او مالي تاوانونه راوړي دي. دوی وایي اغېزمنو کورنیو ته د فوري مرستو رسولو هڅې کوي. بلخوا د قدرتي افاتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې د پشکال بارانونو پر مهال خلکو ته د فوري امداد رسولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. د ادارې په وینا د تیز باران او په نتیجه کې دا وختونکو زیان له پلوه د صوبې یو شمېر ضلع حساسې ګرځول شوي او وار له مخه ورته امدادي توکي استول شوي دي. د ادارو ویلي چې د جون تر 1 پورې په صوبه کې د زیات باران امکان دی. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی تر مخه طوفاني بارانونو له وجې بنیر تختبند سیمه کې یو زنانه مړه او شپږ کسان نور ژوبل شوي دي. دا ډول مردان غړي کپوره کې هم د ودانۍ ړنګېدو له وجې مور او د هغې شپږ کلن بچي ژوبل شوي دي.
ډسټریکټ بنیر او مردان کې بزیونو کې کورونا چتونه راپریوتي. هغې کې ټوټل 8 کسان زخمیان دي او یو زنانه چې ده نو هغه په موقع باندې وفات شوې وه. دینه علاوه تقریبا دریو پوری کورونا ڈیمیج شوی دی. پشاور کې او سلور زیونو کې ٹرانسفارمرو باندې کورونا لگی دلیو او بعضی نیم زیونو کې روڈونو دا پاسا ونی وغیرہ را پریوتی وی. دغا سی ٹکم بیل بورڈز دی غٹ اگر را پریوتی وی. ریسکیو 112 امدادی کاروایا نکڑی دی. زخمیانی ہاسپیٹلز تر رسولی دی. دے سرا سرا چکم زی کې مونگ تا دا ہیوی مشینری ضرورت پیخ شوی دی. آغا التتلی دا
پا خیبر پختونخوا کې د هوا پیجندنې یا موسمیات محکمی یو مشر ډاکټر فهیم خان مشال لیډو ته وایي چې راتلونکي سلور ورځو پورې ټوله صوبه کې هم دغه ډول د طوفاني بارانونو او تیزو هواګانو او د ګلې امکان دی چې کچا ودانو ته زیان اړولی شي.
15 جون نو وخت تر 30 تاریخ رسي د شمالي او جنوبي وزیرستان نو وخت د چترال رسي د باران امکان دا او په ځنه ځایونو کې ډېر تیز باران د ګلز ګلز سره د ګلې ورېدو او د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم شته. کم سے الګړی دی یا خورون دی په هغه کې د زیات اوبو راتلو او کم چې اوچت سټرکچر دی یا کچا بلډینګونه دی هغه ته د نقصان رسیدو امکان هم شته.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم د پشکال بارانونو لپاره منصوبه بندي یا کنټینجنسي پلان 2023 تیار کړی دی. د یاد ادارې ویان مشال لیډو ته د جون 26 ویلي چې مقصد یې د مالي او ځاني زیانونو خطرو مخنیول او دا کوم مول دی دیوائی بر چترال کوس چترال سوات ڈیر اسماعیل خان ٹانگ چارسدا نوخار کوہستان اپر شانگلا دیر اپر دالس ضلع حساس گرزول شوی دی ولیشپگ نور ضلع چپک ملکن کوس دیر تورغر لور کوہستان کوئلہ پالس کوہستان او پیخور دلوڑ خطر یا ہائی رسک پنم لڑ یا فیرس کے اچول شوی دی
پی ڈی ایم ایمرجنسی آپریشن سینٹر سلی رش کی ٹیم مکمل فعال دے عوام دا سکسم بدی پیخی اطلاع زمون فری ہیلپ لائن یو او صفر صفر بانے ہم پرکوشی دینا علاوہ پی ڈی ایم ایل اڑخا مونسون کنٹیجنسی پلان ہم جوڑ سے ویدے دا حساس او حساس ترین ضلع خیبر پختونخوا چکم دی اگر ٹاکلی شوی دی اگی دا پارا فنڈ اگی دا پارا ریلیف امدادی سامان روزمرہ اشیاء چکم دی نہ ہم ٹاکلی شوی دی
دی جاتوی ٹول ضلع انتظامیہ او اڑوندہ اداروں تا مشینری او امدادی سامانونه هم دی ورکړی دی دا ډول محکمې د اوبو د کچ د سارن لپاره په وو مهم نقطو پیځو سندونو او په دوه خړونو د سیلاب د مخکنه خبرداري ورکولو یا ارلی وارننګ سیستم هم نصب کړی دی او کله چې اوبو خطرناک کچ ته ورسیږي نو یاد سیستم د خبرداري یا الرټ سیګنل یا اشاره پیدا کړي او دغه د لومړني خبرتیا نظام د پی ډی ایم د بیړني عملیاتو یا ایمرجنسی مرکز سره تړلې وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان ولسمشر عارف الوی او د زنو وفاقي وزرانو په شمول 250 تنه د حکومت په لګښت په یو خصوصي الوتکه کې د حج لپاره سعودي عرب ته تللی دي د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دیړه پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وضاحت وړاندې کړی وو بلخو د مطبوعاتو لپاره د ولسمشر سیکرټری ډان روزپانې ته ویلي چې دوی به د حج مصارف له خپل جیبه ورکوي د باجوړ یو دینی عالم مفتی بشیر خلوزو وای په سرکاري خرچه د حج لپاره تاګ مناسب عمل نه دی په سیمه کې د یو ټریول ایجنسی مالک عدنان خان بیا وای چې د ګرانۍ له وجې سکال حج ته د تلونکو کسانو شمیر د پخوا په نسبت ډیر کم شوی دی شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی او ځینې وفاقي وزیران په خصوصي جهاز کې د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي د خصوصي جهاز اعلان د اتوار پورس په قومي سیمه کې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار کړو او ویلي د سیمه کې د قومي سیمه د بجټ په بحث کې مصرفو موږ که هم دوی نه هغه جهازونه چې اوړان دي خلک وړل تلي اسحاق ډار ویلي چې د سعودي عربستان د حکومت سره یې خبرې کړې دي او هغه ورته په خصوصي جهاز کې د حج کوونکو د پر د ورته اجازه ورکړي دا چې هغه خلک چې خپل د حج کولو حیثیت په خپل ذاتی خرص هم کولی شي خو بیا هم یا په سرکاري خرص او یا بیا د سرکاري سهولت دلاندې حج لزی نو د باجوړ اوسیدونکو تعلیم یافته ځوان او مفتی بشیر خلوزو مشال رډو ته وویل ښه خبره ده چې دغه خلک هم حج وکړي خو په کار ده چې هغه خلکو ته هم دغه سهولتونه ورکړی شي کوم چې یا خو وس نه لري او یا بیا په اول وار په خپل خرچ حج لزی
اولنی خبر خدا ده چې د دوی سره استطاعت هم شته ده نو باید چې په خپل پیسو باندې دا وکړي کو هغه یو ځل دوی کړی دی نو په دوی باندې دوباره لازم نه دی او دوباره چې همدې د عوامو پیسې لګول داسې بې دریغه نو دا مناسب نه دی دا کسان لا چې څوک شدید خواهش لري او وسوسه نه لري دغه په حق کې کړی وي اگر په هغه باندې هم دی وکړي لازم نه لري ځکه چې په دې صورت کې هغه ته استطاعت نصیب نه لري بس صرف دغه نیت او لرلم الله دې شانو په هغه باندې ویته اجر ورکړي
د انګریزي ورسپانډان د وشتم جون د خبر تر مخه د حج د پاره سعودي عرب ته پرزیدونکو کې صدر ډاکټر عارف الوی د دې کوډ مغړي د سرکاري عملی غړي وفاقي وزیران رانا ثنا الله هنا ربانی کر مرتضی عباسی او د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی په شمول 250 تنه شامل دي چې دغه سرکاري خصوصي پرواز نه استفاده کړي سکل په نجیت وګه حج د تلونکو خلکو شمیره کم ده په شوقدر کې د جی اینڈ یو مین پاور سفر ایجنسی چې خلکو له ویزی هم کوي او ټیکټونه هم ورته اخلي مالک عدنان خان مشال ریډیو ته وویل د ګرانۍ د وجه ډیرو کم خلکو د حج لپاره داخلي کړی وي
پرایوټ چې کم خل به راتلل ډیر زیات به راتلل خو سږکال یې په سلو کې 15 کسان هم نه دي راغلي او د هغې غټه وجه دا ده چې هم ګرانۍ ده تقریبا چې 14,60,000 روپۍ باندې سکل پیکج وو
د ډان اخبار د خبر تر مخې د صدر پاکستان پریس سیکرټری اختر منیر دغه ورځپاڼې ته ویلي صدر پاکستان د خاندان شپک تنانی او د عملی سلور تنانی د صدر ډاکټر عارف الوی په خرڅ حج دلار دی د حج د پاره د تللی نور سرکاري وزیرانو د خرڅونو معلومات خونه دي شویل بته هم د اتوار په ورځ وفاقي وزیر اسردار ویلی دوی به هم په خپل خرڅ حج لزی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن د میرعلي په زیرکی کلی کې د دوو قبیلو ترمنځ نښته کې دوه تنه وجل شوي او د دوو ښځو په شمول سلور نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښته د ځمکې په سر شوې او دوی هڅه کوي چې د فریقینو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره هلې ځلې وکړي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې 13 شپه ناپیژندل وسلوالو د کویلې بار اتو ټرکونو ته اور اچولې. د زیارت ضلع چارواکي وای چې دا پیښه د زیارت په مانګي سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا د پیښې په وخت د هرنایي مرستیال کمشنر عارف زرکون هم په دغه سیمه کې په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل وسلوالو په ډزې کړي خو نوموړې ته روغ وتلې. تر اوسه د دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان عبوری ضمانت د جولای تر 8 غزول شوه دی. نو موړه نن په لاهور کې د جنا هاوس په ګډون په دریو مقدمو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو. په عمران خان په جنا هاوس عسکري ټاور او شادمان پولیس ثانه د حملو مقدمه شوې دي خو نو موړه په ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی طالبان په سیاسي ناتواني تور کړی او ویلي دي چې د اوسنۍ کشالي حال د طالبانو او نورو سیاستوالو لوسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماخام خبره شوې د مشروع نظام په زر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړي. طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه کړې خو مخکې ټینګار کړي چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانوني دي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی چې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن یو رپورټ جاری کړی چې وایي په 2020 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو او د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په 14 د تشدد په نورو پیښو کې 1095 کسان وژل شوي او څه د پاسه 2600 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. اوس ورزو د ریپورتون لړۍ ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې طالبان حکومت د اوبو د حق د مسلې د سیلول لپاره د یوې ګاډې کمیټې جوړېدو لپاره چمتووالی خوده. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته ویلي دي چې دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې وسیړي. ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربه بیا تکرار کړي. سره له دې چې طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په اړه په هوکړه کې د اوبو د حق اړخونه روښانه دي او پلاوي ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کیږي. په دې هکله نور تفصیل د خاطر پردیس رپورټ کې اورو.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنۍ ایلیناتا ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډه کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. خاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دوړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوي. د هغه خبره اوس افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته خو دوی نه غواړي چې تیرې تجربې بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي وو د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو تلویزیون سره د غبرګولي په ویشتم خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي وو دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوي ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کېږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسیمې کتنه کولی شي، خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از یې معاهده د اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د پنځمې مادې په اساس هلته داسې ذکر شوی چې که د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي، په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالې کولی شي د دهراوت له سټېشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خودلته مګورو، هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکی له بنده لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنند و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللي، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. له ایران او ترکی څخه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري. په دې ورسېو کې یوازې له ترکیې 213 غیر قانوني افغان کډوال وستل شوې دي. دا راز په روان میلادي کال کې تر اوسه له ایران خواوشا 9000 افغان کډوال وستل شوې. دغه کډوال چې افغانستان ته ستنه شوي وای د ایران او ترکیې پولیسو ورسره ډېر بد چلند کړی دی. بلخو په پاکستان کې افغان کډوال هم د پولیسو د بد رویې شکایت کوي، خو پاکستانی پولیس وایي چې یوازې هغه کډوال نسی چې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په دې حکله تفصیل په دې ریپورت کې.
له ایران او ترکیې د افغانو کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنیو د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 213 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بیلابیلو ښارونه وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400,141 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل دي. ورته وخت کې د ایران دولتي آژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپله خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری آژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راویستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونه وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی
و وضعیت ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو د بی وزلی د عمله له ایران را د مرز شو دوه ک درې ورځې کیږي چې راغلی یو ایران پولیس وړي په چلند کوي په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ ول ایران ته راغلی اسناد نه لري غیر قانوني است و هل تکول به کول
غیر مجاز هستین مدرک نداره لاته
میکرد. عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ، خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین کې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود چې
لایق ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخره دا یو ونی کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښود د پولیسو سره کوم شمیره و. مسله دا و چې دوی غوښتل د ایران لارې ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شوي وو چې د ترکیې د پولیسو له لورې ونیول شول. دوی ویل همدومره وخت چې دوی د ترکیې د پولیسو سره وو موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخته یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نوکونه یې ورباندې ایستلي او لاس و پښې یې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد نشه گذار نمیتونند، ولی حتی داخل ها
کنوال دیر پر در او ویره که جون کردی اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی. پولیس پر مترو او بس که لکنوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سره او هوای هم نیسی. اوز در ترکیه پا پول هم دومره پولیسان دی که چوب دطلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خنه ده. مکتو سازمانون رو تا دلتا نملیکه نوکره خو مکتای احوال را نکرد چه مکت به در پورت خیزو چخوا جوری.
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منزه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت وایي تیرو نږدې دوو کلونو کې په افغانستان کې 1095 بلکیان وژل شوي او 2409 او یا نور جوړ شوي دي. یونامنن په خپل تازه ریپورت کې لیکلي د دې ملکی تلفاتو او درې په سلورمه برخه کې په ګڼمیشتو سیمو عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښت دي. په دې ریپورت کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړو شوو چاودونکو توکو نتیجه بلل شوې او تر خوا یې دا هم لیکل شوي چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات د امید ظهیر مل ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکی وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2021 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د مې تر 13مې نېټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 او یا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 208 یا ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکی وګړو د وژنې مسولیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، لږ جګړې، پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکی تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وخت ده. دیونه ما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیونه ما د شمیرو پر بنسټ د 2021 کال له جنوري د اګست تر 14مې نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوی او 3 اتیا تنه ټپیان شوی وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15مې د ډیسمبر تر 13مې نیټې په درې ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوی او 1509 ژوبل شوی دي. دیونا مال قوله لدې ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدې بریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې ولې کې د 2020 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د مې 13مې نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست له 15مې د 2023 کال د مې تر 13مې په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوي چې په ډېرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشرې فیونا فریزر له قوله په ملکي خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغېزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمین مشوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال یو ورغخته ورته په هغه بیان احتجاج ریکارډ کړی چې د جون په 28مه په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر او د هند د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په شریکه خبر شوه. او په هغه بیان کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د تراګر وډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او پرې نګدي چې خاورې د نورو هیوادونو خلاف استعمال شي. په دې حق ته تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
دا خو دا دوستم تاریخ باندې چې دا هند وزیر اعظم نریندر مودی لسلل او امریکا ته نو هلته چې د امریکا صدر جو بایدن سره دوی کوم مشترکه اعلامیه جاری کړې وه، هغه پاکستان ډېره خوشبینی څرګنده کړې ده. دوی ویلي وو چې پاکستان پکار ده چې د ترګرۍ په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغو خلکو خلاف ګامونه پورته کړي چې په هند کې په ترګرۍ کې لاس لري. پاکستان دغه د دوی د خبره په یو معنا بے معنا او بے بنیاد او ګڼله او دا ورته وویل چې دا پرمني چې کوم د امریکا د سفارت ماغن دا وخته او هغه څه د پاکستان خارجه وزارت کې دی فرنافه چې دلته ورته وایي هغه ورته وویل چې دا د هند او د امریکا په دې کې څه کار نشته، ځکه چې دا خو د هند یو سیاسي بیان وو او د پاکستان د امریکا ترمنځ خو د ترګرۍ په ضد یو تړون موجود دی او دوی په خپلو کې ډېره ښه هماهنګي لري او امریکا په کار کې داسې بیانونو نه ډډه وکړي.
صحیح راشد، پاکستان د بهرنی چارو وزارت اومغه وخت کې چې د اعلامیه غړی اعلامیه خبره شوی و د جو بایدن او د نریندرا مودی ترمنځ د ملاقات نه پس، نو دا غي په خبرګون کې د جون په 28مه هم د پاکستان خارجه وزارت هغه وخت کې ویلیو چې د دوی د دې غوښتنې حیران کړي دي چې پاکستان دې د ترهګری پر ضد نور اقدامات وکړي یا خپل خوره دې د افراطی ډلو ته نو ورکوي چې استعمال کی. وزارت د جون په 28مه په خبره اعلامیه کې ویلیو چې بیان هغه بیان غیر ضروري یو ورخیز او د دې په وینا گمراه کوونکی دی. نو بیا د دې ضرورت ولې پیښ شو چې د خارجه وزارت ته دې دغه امریکایي مقام غوښتل شي؟
د څه فکر کیږي دلته خلک په دې نظر دي چې هغه بیان خپل کار ونه کړل شو، د کوم مقصد د پاره چې کوم هغه بیان جاری شوی د پاکستان د وزارت خارجه وزارت لخوا، خو لکه چې هغه ټول عمل ورته ور ونه کړل شو د امریکا لخوا، دوی مجبور شول چې عملی ګام پورته کړي. دا چا ډیپلوماټ را غوښتل او هغوی ته د خوشحالي څرګندول لخوا عملی کار دی او بیان ورکول د خپل عمل دی چې دوی یو کار کړی دی او موږ په دې بدا نظر لرو. دوی هغه بیان هم جاری کو او بیا انتظار وباسو ویستو
نو په دې څو ورځو کې په دې پیسې وي چې هغه کار یې ونه کړل شو چې د کم مقصد لپاره دا بیان جاري شوی و. نو دوی مجبور شول چې عملي ګام پورته کړي او یو د امریکا ډیپلوماټ راوغوري او هغه ته دغه مارش ورکړي.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ورستي اقداماتو په اړه زموږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کړې وي.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د اسواد د زراعت محکمه د نړیوال بانک په مالی مرسته د سیمې کروندګرو ته د سبزیانو او میوو د ماشو مچانو نه د تحفظ لپاره خاص پلاستیکی ډبی یا لوښي ورکوي. د محکمې چارواکي وایي کروندګرو با د ماشو مچانو د وجلو لپاره زهرجنې دوایانې کارولې خو بیا یې هم تر 30% زیاتې میوې او سبزیانې خرابېدلې. د دوی په خبره د پلاستیکي ډبو په کارولو سره به سبزیانې او میوې د کیمیکلو نه بچ او حاصلات به یې زیات شي. د اسواد زمیدار د مرستې ته خوشاله دی او وایي تر ډیره به له تاوانه وژغورل شي. تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات زراعت او محکمې ایکسټنشن پروګرام چې د فصلونو پراخه کولو په پروژه کار کوي چارواکو په ریکارډ تحصیل کې ځایي زمیدارو ته د ماشو او مچانو وجلو یو داسې د پلاسټیکو بکس یا لوښی ورکوي چې پکې دننه د ماشو او مچانو وجلو دوایی او د هغوی رابللو بوی وي. د زراعت او محکمې ځایي مشر ډاکټر نجیب الله چې لاسو کې دغه جار نیولی وایي چې دا جار یا لوښی زمیدار په باغ او پټي کې په یو ډول اېښودی شي.
ترتیب کې ولګوي تقریبا یو شان فاصله وانی یا نه چې دا چې ګندې نو د یو بل نډې زیاتې لري لري په ګټونو کې تاسو لګولي دا به تاسو د ګټو د شمار په حساب سره یا د فاصله په حساب سره لکه د سلو ګټه تاسو پټې دي. نو د یو ګټ د منځ نه شروع کوي بیا بالکل سنټر کې بیا لګ داسې د منځه پورې داسې په یو لاین به لګوي ډایګنل. نو دې کې به تاسو چې ګندې نو د خپل باغ مکمل تاسو کور شي دې ته به چې ګندې نو د وخت سره سره مچان راځي دا به تاسو مانیټر کوئم دې کې به ګورئ د دې نه به تاسو سره دغه شدت پته هم لګي.
ډاکټر نجیب الله زیاتوي چې دوی زمیدارو ته جار او حقیق کې استعمالونکي دوایان هم ویډیا ورکوي خو دې استعمال او بیا احتیاط ډیر پکار دی چې زمیدار ترې پوره پوره پیدا پورته کړي.
په پینلسم ورځ باندې کې بیا تاسو دغه مالوچ چې کوم مالوچ دی کې تاسو چوری دي کاغه بدلوي او کده مالوچ باندې مزید دوی بیا درې احساس کې کوي دا تاسو ته کوم دا ټری پروواید کړی شوی دی د دې جون لس کال دی او لس کال پورې تاسو دا ځان سره ساتي او دغه مالوچ پکې بدلوي د دې به خیال کوي چې دا تاسو د باغونو نسو ګوینسي او رکن شي ماشومان دغه نه کی دا تاسو را روان کالونه هم په کار راځي.
د سوات زراعت او محکمې مشر ډاکټر جان محمد وای چې تر دې دمه دوی ټول سوات کې درې نیم زره زمیدارو نمونه لیکلي چې پکې دیارلس زره د مچانو نیولو جارونه یا لوخي ورکړي او دوی هڅه کوي چې ټولو زمیدارو ته دغه لوخي ورکړي.
محکمې زمیدار د دې لپاره دیارلس سوال سپریګانې کولې په سیزن کې ټیم بزای کېدو پیسې بزای کېدی او د دې سره سره به موږ ته چې کومه میوه به لاوي دا دغه هغه به د زخرونو نه ډکوه. نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی په دې طریقه زمونږ چې کوم دی نو په دې کې زخرونه هم نه استعمالیږي د سپریګانو ټیم هم نه لګي بس یو پنده دا یو ټیم راځولند کې هر 15 ورځې بعد په دې کې دوی بدلیږي او دا په دې ته دا ټول مچان راغونډيږي او هغه کې مړکیږي ځکه چې د 30-40% پورې زمونږ نه میوه چې کوم دی نو د دې مچ د وجه ضایع کیږي.
د بریکوټ زمیدار هاشم علي خان وایي چې د لوخو او دوایانو سره به زمیدار ته لوی پیدا ورسي خو دې استعمالو لپاره د زمیدار روزنه پکار ده.
ته دو انتهایی مشکور یو چې دا زموږ سره داسې یو کار وکړ چې موږ یې غټ مصیبت او دا ډېر تاوان نه خلاص کړو. موږ ته چې دا ټریپ میلاو شو نو زنګ به ان شاء الله چې 75% تاوان چې زموږ کېدو هغه به موږ کور کړو.
لوخي ویشونکي د زراعت او محکمې چارواکي وایي زمیداران دي چې کله هم جار یا لوخي لورزي حفاظتي دستانې د لاسونو ته اچوي ځکه چې لوخو کې دوایی د انسان لپاره خطرناک ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د دې غړي اخري ریپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انځر کلی کې ویجرګې په جهیز د بندیز لګولو فیصله کړې. ویلې دي چې د جنۍ پلار ایواز ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي. دا رنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم ایواز یو تول سر زر مقرر کړی دي. د جرګې مشرانو ویلي کچا یې فیصله ونه منله نو د کلی خلک په ور سره غم خادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلې ده خو وایي چې په کار د حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې حالې ځلې روان دي. په دې حق ته تفصیل د انساج مل رپورت کې اورو.
پینسر میرہ کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون پات لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکې مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ په پنځه شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به پنځه سوه لکه روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چاته مې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جنۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جنکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېدنو نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغستو. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متصل شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته نو په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات پنځلس کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یوه لاره خپله کړي.
داسې رسم نو رواج چې و د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړ چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اکه خلک خپل هغه دلته کې دس بیس تولې کالې لیکي ما لیدلی دي خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی چار تولې پانچ تولې دوه تولې که نه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تبا یو ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لور پیغور دی او د ناسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي. دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دو پی ڈی سی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لسو زرو زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له پنځه اویا زرو روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په اتلسمه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
ګوره دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وکړه نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و، نو هغې کې چې د دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بله خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کېږي کنه دا لویش ډینرز او لویش لنچز دي، نو دغې باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو لکه، نو هغه چې دی نو دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حکومت مور پرم منی اوس خلګنه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او 1909 کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.